افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرایه رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کانفرنس ناکام ثابت کړي خو بریالي نه شول. په پیل کې لاجمل ان خبرونه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد یو عربي سیمې ته سفر پیل کړی. د کاپیسا سیمې چارواکي وایي د اردو یوې هلیکوپټرې په کاپیسا کې بیړنۍ ناسته کړې او د قطر د انرژي وزیر وایي هیواد به د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان نه ووځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد له یو امریکایي هیئت سره یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي، ښاغلی خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې نیټې څخه تر شلمې نیټې پورې د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عربي متحده اماراتو او قطر ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا، خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو او نورو ښکېلو لورو سره وګوري څو د یوې پراخ بنسټې سولې د پروسې لپاره چې په ترڅ کې افغانان خپله د خپل هیواد برخلیک وټاکلی شي اسانتیا برابره کړي. ښاغلی خلیلزاد تر دې مخکې هم دوه ځلې پرله پسې سیمې ته سفرونه کړي. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي د اردو یوې هلیکوپټرې په کاپیسا کې بیړنۍ ناسته کړې. د کاپیسا د والي ویان قیس قادري ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکوپټر د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو اړوند دی چې ځانګړي کومندو سرتیري یې د تګاب ولسوالۍ ته د عملیاتو لپاره انتقال کړي وو خو د راستنېدو پر مهال یې بیړنۍ ناسته کړې. ښاغلي قادري په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجنی په دې اړه ویلي چې دا هلیکوپټر د تګاب ولسوالۍ په یوه داسې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې ده چې وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. نوموړي وویل دا مهال سرتیري د دې هلیکوپټرې په ترمیم بوخت دي. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې دا هلیکوپټر دوی نسکوره کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنوا کانفرنس ناکام وکړي، خو دغه کانفرنس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
دا کانفرنس په یو بریالي کانفرنس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي، خو زه فکر کوم دا کانفرنس بریالی و.
دا جنیوا کانفرنس چې له وارساو بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس ګڼل کېږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 20مه او 23مه نیټه په جنیوا کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. جاپان په افغانستان کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره څه باندې 9 میلیونه ډالر مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف په یوې شریکه اعلامیه کې ویلي، په دې پیسو به یونیسف د جایکا موسسې په همکارۍ د افغان ماشومانو او ښځو بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي او همدارنګه د هغوی د حقونو د سنبالېدو لپاره به هڅې پرې تنظیم کړي. د قطر د انرژي وزیر سعد شریده القابی وایي هیواد به د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووځي. قابی د اعلان د دوشنبه په ورځ په دوحه کې په یو خبري غونډه کې وکړه. ویل دا اقدام به د 2019 کال جنوري وروسته عملي شي. قابی ویل اوپک ته لا د مخه په دې اړه خبر ورکړل شوی. د اعلان وروسته لاغه کې چې سعودي عربستان او روسیه دوه ورځې مخکې ویل دوی هغه توافق نه وای کړ چې له مخې د خپلو تیلو تولید محدودوي. روسیه د اوپک غړیتوب نه لري. د اوپک د غړو هیوادونو او د تیلو د نورو هغه صادرونکو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په اړه وسنۍ تړون د 2013 کال په اخر کې پای ته رسیږي. د سعودي په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي وایي موافقه یې کړې ده چې د ملګرو ملتونو یوې الوتکې ته به اجازه ورکړي څو د حوثي اغیانو 50 ټپي جنګیالي د درملنې لپاره انتقال کړي. د ټپیانو دا انتقال د سولې په خبرو کې چې دی اونۍ کې په سویډن کې ترسره شوې د ګډون لپاره د حوثي اغیانو مهم شرط و. دا خبرې په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف ترسره کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه لري چې په سویډن کې د سولې دا خبرې اترې به د چهارشنبې تر ورځې پیل شي. وروسته له هغې چې لویدیځو هیوادونو هیوادونو پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي، د دې خبرو د پیلیدو خوشبيني زیاته شوه. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف هڅه کوي چې په یمن کې حوثي وسلوال وځپي او د یمن حکومت بیرته واک ته ورسوي. او د امریکا پوځ وایي په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش هغه مشر په نښه کړی و چې یو امریکایي مرستندوی کارکوونکي په وژلو کې لاس درلود. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان پرون په یوې اعلامیه کې ویل، په دقت ترسره شوي دا هوایي بریدونه د داعش د وسلوالې ډلې د یو مشر ابو العمرین او د دې ډلې د څو نورو مشرانو پر ضد د سوریې په بادیه صحرا کې ترسره شوي. د ویان زیاته کړې چې العمرین د ائتلافي ځواکونو لپاره ګواښ و او په 2014 کال کې یو امریکایي وګړی چې پیټر ګاسیک نومېده په وژلو کې لاس درلود. ګاسیک له داعش سره د هغه څو بندیانو څخه و چې دې ډلې په ډله ییزه توګه په 2014 کال کې اعدام کړل. وروسته د دې اعدامونو یوه ویډیو په رسنیو کې خپره شوه.
تاسو آزادي رادیو ته واجی یاست. اجرایی رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي.
توجه را به اوضاع امنیتی انحراف بدن، اما یک کنفرانس موفقیت‌آمیز بود.
په همدې موضوع مو د سیاسي مسایلو تحلیلګر پوښتلی.
طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو د پاره وي. کنفرانس باید کامیاب شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور لاسي شوی وای.
د مشرانو جرګې ځینې غړي پر حکومت انتخاب کوي چې د سولې د مذاکره کوونکي هیئت په جوړښت کې د دوی نظر نه دی غوښتل شوی. یو نوی سروې ښیي چې په نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په نسبت په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه وه. په اروزګان کې معلولیت لرونکي کسان وایي چې د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي.
سرایونه مې په کړي دي، خواري نهشته، اریاني نهشته، دغه یم په پښه ګوډه یم، اوانونه راپسکي مشتې دي، بالا پارچې راپسکي مشتې دي.
دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته لیک لیږلی. دا چې څه پکښې ویلي په همدې خپرونې کې درته وایو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. عبدالله دا خبره نن کړې ده. تفصیل له واصل وصال نه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وښیي، خو دغه کنفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې افغان پلاوی هڅه وکړه چې نړیوالو ته په افغانستان کې د شته ستونزو او فرصتونو په اړه واقعي معلومات وړاندې کړي. دا کنفرانس په یو بریالي کنفرانس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله، د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي. خو زه فکر کوم دا کنفرانس بریالی و. د جنیوا کنفرانس چې له وارسا او بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کنفرانس ګڼل کېږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نېټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربهتوب ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کنفرانس له ترسره کېدو شاوخوا یو اونۍ وړاندې په کابل کې د اورانوس په نوم یو هوټل کې چې د میلاد النبی مراسم پکې روان ول، یوه درنه چاودنه وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پکې له 550 زیات کسان ووژل شول او نږدې 100 تنه نور ټپیان شول. دا شن په پاریس کې د جنیوا کنفرانس د دوهمې ورځې په جریان کې دلته په کابل کې د چهارشنبې په مخام په یو امنیتي شرکت حمله وشوه چې د یو برتانوي په ګډون پکې 100 تنه ووژل شول او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وه او په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یاد حمله د دوی د 50 وسلوالو له لورې ترسره شوې او ادعا یې کړې وه چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دا شان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بسیاینې او په هیواد کې پر بېلابېلو برخو د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشل. دا شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کنفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي کله هم چې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د ګټو او نظام د پیاوړتیا لپاره نړیوالې ناستې ترسره کیږي، د وسلوالو مخالفینو تر څنګ یو شمېر مغرضې کړې هم شته چې هڅه کوي له موقع نه په استفادې سره د افغانستان دولت تر پوښتنې لاندې راولي.
که چیرې موږ متوجه شوي سو په 13 کلو نه زیات همیشه مخالفین په ډېر اساس وختو کې په اساس شیبو کې کله چې موږ یو غواړو چې یو غټ لاسونه ترلاسه کړو یا راوړو، یا خاصا ډېر مهم اجلاس چې هلته اوسي د افغانستان د ګټو لپاره، خاصا موږ د منطقې همسایه ملکونه دوی غواړي په مختلف طریقو غواړي دغه پروسه تر اندازې پورې د سوال لاندې راسي او راوړي. دې په څنګ کې غواړي چې موږ ونه شو کړای چې باید چې د جامع جهاني نه هغه کوم حالات چې لرو چې ښه لابي وکړی شو هغه باید ترلاسه کړو.
ښاغلی صدیقي وایي که څه وسلوال مخالفین او یو شمېر داخلي مغرضې کړي، تل په دې هڅه کې دي چې په مهمو او حساسو وختونو کې د افغانستان نظام نړیوالو ته کمزوری وښيي، خو بیا هم افغان چارواکي توانېدلي چې په نړیوالو ناستو او کنفرانسونو کې د افغانستان لپاره ښه لابیګري وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وردل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان دښمنانو غوښتل چې په تروریستي حملو سره د جنیوا کانفرنس ناکام وشي خو بریالي نه شول. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران هم د افغان حکومت د اجرایه رئیس له دغو څرګندونو سره هم نظر دي. یونس فکور اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل
د افغانستان حکومت نه یوازې طالبان په مخ کې د دښمنانو لري، بلکې همسایه هیوادونه، استخبارات، د هغه سربیره داخلي سیاسي مخالفین چې دوی ملي ګټې تر خپلو شخصي ګروپي حزبي معتبره بولي، طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو دپاره وي. کنفرانس باید کامیابه شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړنو باندې باور لاسي شوی وای. یو لاره د دښمنانو دا و چې دا غونډه ناکامه وشي او داسې وشي چې ګواکې د افغانستان حکومت د دې جوګه نه دی چې اوزا کابو کی. ډاکټر اشرف غنی بیانیه چې ما ولوستل واقعا د ملي ګټې تر خپل شخصي او حکومتي ګټو لوړي وبللې. مشخص وړاندیزونه یې نړیوالې ټولنې ته وکړل، طالبانو ته وکړل. دا یې څرګند کړل چې د افغانستان سوله یوازې د کاغذ پر مخ امضا نه ده، بلکې دا باید یو پروسه وي او طالبان بالاخره راشي مدغم سي د افغانستان په قانوني نظام کې.
نو د فکر کوم د دښمنانو دا غونډه څنګه وه، آیا بریالي وه که څنګه؟
زه بریالي بولم، زه دا غونډه بریالي بولم. د افغانستان حکومت خصوصا ډاکټر اشرف غنی وتوانېدي په خپله بیانیه باندې د ضعف نقاط د بین الملی ټولنې او خپل رابرسیره کې او وړاندیزونه یې وکړه چې څنګه کولی شي منطقوي همکاري منځته راسي، بین المللي راسي او د افغانستان د حکومت ملاتړ وسي.
نو یوازې بیانیه او وینا کافي ده که نه څو لاسته راوړنې هم لرلې؟ کوم لاسته راوړنې مثلا؟
نه، د لومړي ځل تاسو در معلومه ده هر اقدام د یو سیستماتیکي او معقولې بیانیه او پلان څخه شروع کیږي. معقوله بیانیه، پلان او ستراتیژي چې ونه لري یا عمل هم نسی کولای، روند به په تاریخ کې به سکان غورځي.
خپل فکر په درسال کې ډاکټر صاحب عبدالله دا خبره هم کوي چې مثلا د دښمنانو له داس پلانونو سره مخ دي چې دوی هڅه غواړي چې تر شوا لاندې راولي. پر سیو حالت کې اوس چې جنیوا کانفرنس تیر هم شو، اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
اوس زه فکر کوم چې دوی باید ټول مسله که څنګه چې په بیانیه کې ورکړې ده د ډاکټر خلیدزاد سره وضاحت ورکړي، ده په بیانیه کې اشاره هم کړې ده چې زموږ وړاندیزونه خو د طالبانو سره د سولې دپاره دا دي، او که تاسې داسې نه غواړئ هغه منظور یې دا و چې انتخابات باید وسي، موقت حکومت ضرور نه دی، قانون اساسي باید د قانوني لارې تعدیل سي او طالبانو ته اساسي قانون خصوصا جمهوریت، دیموکراسي، بشر حقوق موږ نشو تبدیلولی. پر نړیوالې ټولنې او خلیلزادې غږ وکړئ که تاسې دا نه غواړئ په ښکاره ډول راته ووایاست کوم بدیل تاسې وړاندیز کوئ. نو زه فکر کوم دوی باید پر دا خپلو وړاندیزونو ودرېږي، او دلته دا د اشرف غنی پورې اړه نه لري، د ده په مخالفینو او انتخاباتو ته پر ولاړو کاندیدانو پورې ما اړه لري چې دوی تلاش وکړي چې په ملي منافعو کې د ډاکټر الغنی و عبدالله ملا وتړي او د خپل سیاسي حکومتي د قدرت منافع دوام قدم ته پرېږدي.
یونس فکور ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د کابینې یو غړی وایي چې د امریکا ولسمشر صدر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ټرمپ په ګډون امریکایي چارواکو پر پاکستان انتقادونه کړي دي. احمد تکلو نور تفصیل.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان غږ کړی چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی چودری وایي ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې خپله ونډه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په مستقیم ډول له افغان حکومت سره د سولې د خبرو طرحه رد کړې ده او ویلي دي چې یوازې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دوی هم دراز ویلي چې د ناټو ځواکونه باید د سولې د خبرو له پیل مخکې له افغانستانه ووځي. سپینې ماڼۍ په دې اړه چې آیا په رښتیا هم ولسمشر ټرمپ عمران خان ته داسې یو لیک استولی کنه تر اوسه څه نه دي ویلي، او په اسلام آباد کې د متحدو ایالاتو سفارت هم د ښاغلي چودري د دې ادعا په اړه له تبصرې ډډه کړې. خو که دا خبره رښتیا وي نو دا به لومړی ځل وي چې د دې دوو هیوادونو مشران مستقیمه اړیکه سره نیسي. امریکایي چارواکو تېره اونۍ یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني څو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د استازي په توګه غوره کړ، او ښاغلی خلیلزاد چې څو ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته هیله مند دی. د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو له هڅو سره سره ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ له اعلان وروسته بیا بیا پر پاکستان انتقاد کړی، او په دې ترڅ کې په 13 نومبر میاشت کې په یوه مرکه کې وویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستو له ترلاسه کولو سره سره د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. ټرمپ وویل مخکې له دې چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شي، د دې هیواد چارواکي اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د هغه له استوګنې خبر وو.
په راپور کې دې ټکي ته هم اشاره شوې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دریم ځل د افغانستان او سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دې 13 ورځني سفر کې افغانستان، پاکستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته په سفر ولاړ شي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یو ځل بیا د افغان سولې په خاطر د سیمې هیوادونو په سفر راوتلی، خو په سفر کې یې د تیرو دورو په پرتله ډیر هیوادونه په پلان کې دي. خلیلزاد د افغان سولې په اړه ځانګړي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان سولې څخه د ملاتړ او دغې بهیر ته د زمینو د برابرولو په اړه پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته سفرونه کوي. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د رسمي مسولیت اخیستلو وروسته د اکتوبر او لاغې وروسته بیا 13 نومبر میاشت هم د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو، خو د ده په درېیمه دوره کې ډېر هیوادونه وخت په پام کې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د دسمبر له 2 نېټې څخه تر 6 نېټې پورې د یادو هیوادونو په سفر وي. د دې ترڅنګ روسیه، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د خلیلزاد په تیرو سفرونو کې نه وو شامل، خو دا ځل ورته د سفر پلان شته. نوموړي په تیرو دواړو سفرونو کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، او وروسته یې په کابل کې خبریالانو ته وویل دی هیله لري چې تر راتلونکو 5 میاشتو له طالبانو سره سوله وشي. په همدې حال کې د خلیلزاد له دغو سفرونو سره هم مهاله پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او ورڅخه یې د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د سولې دغې هڅې ته په کتو د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو لخوا حمله تړ رامنځته شوی دی. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې د جنوا د کانفرنس د لاسته راوړنو په اړه خبرې کولې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه له هغو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه لري چې د افغانستان سره د سولې په برخه کې څه کولی شي.
کشورهای اشتراک کننده و سازمان ها و نهادهای بین المللی تقریبا به صورت کل زمین همه حمایت کردن از پروسه صلح و تقاضایشان از کشورهایی که تاثیرگذار بودند در این زمینه همی بود که در این راستا همکاری کنند، اما تاکید همه همی بود که رهبری پروسه باید در دست خود افغانها باشد.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي دوی د امریکا د ځانګړي استازي د سولې لپاره هڅو او سفرونو ته په نیک نظر ګوري. ښاغلی قاسمیار ازادي راډیو ته ویل د خلیلزاد په سفر کې پلان شوي هیوادونه په یوه نه یوه ډول د افغان سولې په برخه کې رول لوبولی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې اداري هیات وایي دا حقیقت دی چې که امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان څخه ووځي نو تروریستي ډلې به یو بیا سر پورته کړي. د دې جرګې دویم لومړی مرستیال دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. واصل وصال او نور تفصیل.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پریږدي او ځواکونه یې له دغه هېواده ووځي نو پرته له شکه چې افغانستان او د سیمې هېوادونه به له جدي امنیتي ننګونو او تروریستي فعالیتونو سره مخ شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هېواد کې د امریکا د حضور قضیه باید د افغانستان او سیمې هېوادونو مختلفو اړخونو ته په کتو وڅېړل شي. دی وایي که دوی له افغانستان ووځي تورستان بدل ته بیرته مرکزونه ونیسي، لویدیځ او امریکا به هدف وګرځوي. ظاهرا د دوی دلایل هم دا دي او دا یو واقعیت هم ده، خو دا واقعیتونه باید د هغو واقعیتونو په چوکاټ کې چې په افغانستان او سیمه کې وجود لري وڅېړل شي. خو ښاغلی زیدیار زیاتوي چې که پرته له کوم توجیه او تفاهمه دلته د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو اصرار وشي نو په هغه صورت کې به هم د افغانستان د سولې بهیر او امنیت زیانمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز ماټیس د رونالډ ریګن په دفاعي انسټیټیوټ کې د امنیت نړیوالې ناستې په جریان کې وویل چې که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پریږدي نو تروریستي ډلې به دلته بیرته فعال شي. ښاغلی ماټیس ویلي که دوی افغانستان پریږدي نو شل تروریستي ډلې به په سیمه کې فعال شي، چې د نوموړي په خبره د امریکا استخباراتو مشخصه کړې ده چې په هغه صورت کې به په هغه هېواد حمله وشي. ماټیس زیاته کړې چې غواړي د افغانستان ستونزه د مذاکراتو لارې حل او په دغه هېواد کې سوله ټینګه شي، خو طالبانو د دغو سرګندونو په غبرګون کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې امریکایي ځواکونه دې ته واداره شي چې له افغانستانه ووځي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو امریکا ته یو فرصت ورکړی چې که غواړي له لګښت پرته له سیاسي لارې له افغانستانه ووځي نو دوی دغه فرصت ته آماده دي او پرته له دې تر هغې پورې به خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي چې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه نه وي وتلی. خو له دې ټولو سره سره د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي که د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین او بهرني ځواکونه د یو میکانیزم له لارې سولې ته ورسیږي نو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو او د تروریستي ډلو فعالیتونو ته کومه اړتیا نه پاتې کېږي.
بدون شک چې افغانستان کې د بین المللي قواوې فعالیت لري، د دې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې جنگ دی. که د افغانستان ولس، طالبان، مخالفین، ټول حکومت او ټول لاس سره یو کی او په افغانستان د صلح او ثبات راسي نو بیا بین المللي قواوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې که د یادو شرایطو په پام کې نیولو پرته بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو جدي ستونزې به پیښې کړي او دوو درېو میاشتو کې به افغانستان د خونړۍ او جنگونو په میدان بدل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښوني او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي چې د امریکا له اعتراضونو سره سره به د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ ایران د هغو بالستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ چې د دوی په وینا بېلابېل سرو کې وړلی سي. جزئیات له احمد تکل نوري.
د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان د یک شنبه پر ورځ وویل چې ایران د توغندیو ازموینې د ځان د دفاع لپاره کوي او دې ازموینو ته به دوام ورکړي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د بریج جنرال ابوالفضل شکارچی له قوله لیکي چې نوموړی وایي ایران به د متحدو ایالاتو له غندنو او خبرداري سره سره د بالستیک توغندیو جوړولو او ازموینو ته دوام ورکړي. د شکارچی په وینا دا فعالیتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دي شامل او د ملي امنیت یو برخه یې ده، نو ځکه له هیڅ هیواد څخه هم د اجازه اخیستو ته اړ نه دی. شکارچی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ او ویل چې دا توغندي د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي. پومپیو دا ازموینه د ایران له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبلله او یې غندله. هغه وویل د ایران بالستیک توغندي دا وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې هر ځای په نښه کړي. پومپیو همداراز زیاته کړه چې له ایران څخه د توغندیو د خپراوي موارد په زیاتېدو دي او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې دا فعالیتونه بند کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل ایران د هغه بالستیک توغندي ازموینه وکړه چې اسرائیل او اروپا په نښه کولی شي. هغه په خپل پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا چلند نور نو د زغملو وړ نه دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکارچی د بالستیک توغندي د ازموینې ادعا نه رد او نه تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي پومپیو په خپلو څرګندونو کې د ایران د توغندیو ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بالستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. خو ایران وایي د توغندیو پروګرام یې په دفاعي هدف جوړ کړی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده.
د امریکا د فضایي تحقیقات ادارې د هغو شرکتونو نمونه اعلان کړي چې پر سپوږمۍ د تجربو په برخه کې سیالي کوي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د نهو کمپنیو نمونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو لسو کلونو کې کوچني توغندي یا روباټکس توربیړۍ جوړوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدستاین وویل د نهو شرکتونو د سیالۍ هدف داره چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شایي چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به په راتلونکو لسو کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، دراپر، فایر فلای، اندرو سپیس، لاکهیډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربت، اوربت بیاند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستوربیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2,600,000,000 ډالر ولګیږي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سره کومې راتلونکې مرستې د شمسیانو کیږي. خدای دې وکړي چې دولت په دې باندې دقیق اعلان وکړي چې دې سره څومره سامان ورکوي، که وتوی، که ترویزونی، که هر شی. او بل داس یو په داس یو نفر په مقرر کې چې هغه شی تبدیل نشي. چې دلته څومره سامان د کومک د یادرې ولسوالۍ سره دولت کوي هغه ټول تبدیلیږي او په مقابل کې خراب شیان او د ارزان روپۍ والا شیان راځي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونی چارواکي دغه شمسوی ته دقیقه توجه وکړي، له خدای ګردین مخکې چې دغه کوم سامان د ازرې ولسوالۍ ته راځي په دې باندې اعلان وکړي چې ترویزون ده، وتو ده، بیټرۍ ده او دومره روپۍ اقتصادي ده چې دولت هر څو اقتصادي غواړي. او دغه شی روغ سلامت پرې وسپاري، ځکه چې مونږ ته برق تکمیلاوو په تنګ کې. هغه ډېر قوي برق خو هغه برق پاتې سو شمسیانو باندې تبدیل شو. اوس دا غواړو چې داسې نه چې شمسیانې په نورو شمسیانو تبدیل شي. او دې ته دقیقه توجه پاملرنه وکړي. ډېره زیاته مننه وي. وسلام.
السلام علیکم ز ګل محمد د کندهار څخه خبر کوم چې افغانستان مشران ورځ موږ غوښتنه ده چې په هر ولایت کې یو لو مدرسه او یو یو غټه جامع جوړ کړي چې د اسلام او اسلامي ملکوسه د اسلامي او یا ملکوسه د چنګره ټول چارو ته مدرسې او مساجد جوړ کړي دلته به ټول د افغانستان خلک د علم حاصل کړي هر ایمان به ګټه بلی راټول شي د پاکستان مدرسو څخه ټول افغانان غبر شي او دلی داسې علم حاصل شي لکه د مصر ده دلی مدرسې او مسجدونه داسې جوړ شي چې د پاکستان چنګې کوي باید څومره افغانستان خبره پاره چې دوی د اسلامي مرکزونو جوړ شي چې ټول جنگ خلاص شي خطر خلاص شي د طالبان نشار څخه پاکستان راوګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ترونیو بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یو امریکایي اتر سره یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی. نوموړی هڅه کوي چې په افغانستان کې ښکیل لوري یعنی افغان حکومت او وسلوال طالبان په خپلو کې خبرو ته کښیني. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي د اردو یوې هیلیکوپټرې په کاپیسا کې بیړنۍ ناسته کړې ده. چارواکي وایي په زابل کې د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې نهه تنه وسلوال وژل شوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنوا کانفرانس ناکام وښي، خو دغه کانفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. د سعودي په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي وایي موافقه یې کړې چې د ملګرو ملتونو یوې الوتکې ته به اجازه ورکړي څو د حوثي اغیانو 50 ټپي جنګیالي د درملنې لپاره انتقال کړي. د امریکا پوځ وایي په سوریه کې هوایي بریدونه کړي چې هدف یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو هغه مشر و چې یو امریکایي مرستندویه کارکوونکی یې وژلی و. او د قطر د انرژۍ وزیر وایي هیواد به د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووځي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له اکرام الله اکرام ناوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټسال تر شل کلنو کموم رضوانانو مقدماتي سیالیو کې افغانستان خپله دوهمه لوبه له ایران نه بایلو ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه لوبه د ایران د فوټسال لوبډلې سلور د دوه په وړاندې له افغانستان نه وګټله. د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان توانېدلی و چې ازبکستان ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړي. ټاکل شوي افغانستان خپله راتلونکې لوبه له قرغزستان او یا هم له تاجکستان سره وکړي. د اروزګان ولایت د ورزشي امریت مسولین وایي دولت هغه څه چې لازمه ده دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د لوبو لپاره لوبغالی نه لري او لوبغاړي په سرو شګو کې ورزش کوي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې تر اوسه یوازې یو لوبغالی جوړ شوی چې هغه هم بې کیفیت او تش په نوم ورزشي میدان دی او له خاره لرې دی. امیرزی له دولت وغوښتل چې لوبغالی دې ورته جوړ کړي. که څه هم په اروزګان ولایت کې د جګړې ډګر تود دی خو لا هم دغلته لوبې د کوي او له لوبو ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا زیاتیږي. او د کرکټ د لسوریزه یا T10 لیگ سیالیو اتلولی د نارتن وارس لوبډلې خپل کړه. د دغه سیالیو په پایلوبه کې چې 13 په شارجه لوبغالي کې ترسره شو پښتون لوبډلې د ټاس په ګټلو سره توپه چونه غوړه کړه. نارتن لوبډلې په ټاکلو لس اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې هدف وټاکه. که څه هم د لوبې په دوهمه پاڼۍ کې پښتون لوبډلې د بریا په هدف تیز پایل درلود خو د افغان شفیق الله شفق له سوځېدو وروسته یې لوبه سسته شوه او د 22 منډو په توپیر یې د دغه سیالیو اتلولی وبایلله.
یو نوې سروې ښیي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت په نومبر میاشت کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې کچه کمه وه. تفصیل له ناجیه سپینه.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې اداره که څه هم د هیواد وروستۍ خونړۍ حملې د اندېښنې وړ ګڼي خو وایي د دغې ادارې تازه موندنې ښیي چې د غیر نظامي افغانانو تلفات د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر کې کم و. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه موندنې په 24 ولایتونو کې د وروستیو هوایي حملو، انفجاري او انتحاري حملو څخه د اوښتو تلفاتو په تړاو ترلاسه شوي چې ډېره یې په کابل او هلمند کې ترسره شوي دي.
نومبر میاشت کې د تلفاتو کچه نسبتا نورو میاشتو ته د کال
ټیټه شوې وه. موږ دغه څېړنه چې ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ د ټولو ولایتونو نه د ورځنۍ پیښې راجستر کړي او هغه مرګوب له چې د جګړې له خوا اوړي جګړه کې دخیل لوبغاړو له لورې موږ د خپلو همکارانو له لورې جمع کوو او بیا د میاشتې په آخر کې اعلامیه استوو. موږ د یو شمېر معتبر رسنیو سره قرارداد لرو، همدارنګه په یو شمېر زونونو کې موږ
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې راپور په ډاګه کوي چې د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې 212 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په میاشت کې 203 ملکی وګړو د وژل کېدو او 550 نورو ټپي کېدو خبر ورکړ شوی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر وویل چې تیره میاشت زیات شمېر ملکی افغان د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي، خو د غوس ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه موندنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کابل د اورانوس د ودونو په هوټل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په غونډه کې په ځانمرګي برید کې 23 تنه وژل شول او 3 نور ټپیان شول. همداشان په دې میاشت کې هلمند ولایت د ګرمسیر او نادلي پولیس والیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو په بمباریو کې 24 ملکی وګړي وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله 3% ملکی تلفات زیات شوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل دغه تلفات تر ډیره په هوایي حملو کې اوښتي.
په دې وروستیو کې هوایي حملو لا ډیرو ملکیانو ژوند اخیستی او همداسې نورو پیښې چې موږ یې اندېښمن کړي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې هوایي ځواکونه باید له بشپړ دقت نه کار واخلي او هیله مند یو چې د جګړې ښکېل غاړې نړیوالو قوانینو ته پام وکړي.
د ملکي تلفاتو د راپور په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکي تلفاتو کمیدو لپاره په عملیاتو کې له خپلو ټولو هڅو کار اخلي.
بلخوا د پکتیا ولایتي شورا وایي افغان ځواکونه د داسې پوځي عملیات نه کوي چې ولس ته یې له ګټې زیان زیات رسیږي. اصیل ځاځی او نور تفصیل.
د پکتیا ولایتي شورا وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د هغه پوځي عملیات نه ترسره کوي چې ولس ته یې له ګټې زیان زیات وي. د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قدری چې د پکتیا ولایت د ضرورت په ولسوالۍ کې د وړه میاشتې د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې ولسي وګړو ته د اوښتو زیانونو په تړاو نن په ګردیز کې د ضرورت د ځوانانو مدني ټولنې سره په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې او وویل
خو هر هغه څه چې د کیک وي په ځای وي که شپې وي که ورځې وي موږ د هغه سره مخالفت نه لرو، عملیات کوي بمبار کوي موږ مشکلات نه لرو. ولې هغه څه چې نه د کیک وي هغه نه د شپې غواړو نه د ورځې غواړو. هر هغه څه چې په هغه کې ملکي خلکو ته یا د سیمې خلکو ته تلفات رسیږي چې هغه دقیق معلومات نه وي، هغه په ځای معلومات نه وي، په هغه کې ملکي خلکو ته صدمه رسیږي، هغه موږ مخالف یو.
قادری وویل ډیر کله د ائتلاف او افغان ګډو ځواکونو لخوا په پکتیا کې د میشتو امنیتي ځواکونو سره په نه همغږۍ او د غلطو معلوماتو پر بنسټ هوایي او ځمکني عملیات ترسره کیږي چې پایلې د ملکي وګړو مرګ ژوبلوي نه د دولت وسلوال مخالفین. د پکتیا امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په ځرمت کې ترسره شوي عملیات د امنیت قمندانۍ سره نه و همغږي شوي او د پکتیا مرستیال ولی هم په خپلو خبرو کې له رسنیو سره په ډاګه نه کړه چې عملیات د چا لخوا او څنګه ترسره شوی. یوازې دومره ویل چې عملیات په سیمه کې میشت قوتونو لخوا ترسره شوی دي. د پکتیا ولایت د ضرورت ولسوالۍ اوسیدونکو په خبره د تلې په 11 شپه د شپې په 12 بجو ګډو ځواکونو د ضرورت د شملزو په سیمه کې شپنی عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د سیمې اوسیدونکو ته د سر او مال زیانونه واړول. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ځینې معلولیت لرونکي وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې، خو حکومت وایي چې د دغو کسانو د ستونزو د هواري لپاره پلانونه لري. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
سره له دې چې هر کال په افغانستان کې د معلولینو نړیوالې ورځې نمانځنه کیږي، خو افغان معلولین له خپل بشري حقونو، تعلیمي او روغتیایي خدمتونو، د کار نشتون او استوګنې د ځای نه لرلو له امله شکایت کوي. دغه معلولیت لرونکي کسان وایي له کالونو راهیسې په ستونزمن وضعیت کې دي او حکومت یې ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له دې ډلې دوه کسانو قاسم او مسعود د دوشنبه په ورځ آزادي راټول ویل
دولت موږ ته کوم امتیاز نه درکړی اخره موږ ماش کله زره پی کې زدلته یو د کم کار نه کو ول سهار په یو کم باندې وهم تر ماخه پر دې خلک سره دې ورانه سره
کوم نه یو تر پر دې پیسې دې باندې دې لا یو کړی دې پیسې نه دې لا کړی ما یې بینو مشکلات دې دې خورې دې غمال نه نم نم کور نه نم مور دې ګرد در بدل کړی
ډیرای معلولینو ته د خپل کورنۍ نفقه ور پر غاړې ده او د سختو کارونو د کولو توان نه لري. دوی وایي چې حکومتي بنسټونو تر اوسه دوی سره د مرستو او ملاتړ لپاره د پام وړ کار نه دی کړی. افغان معلولین دا هم وایي چې د نورو ستونزو سربیره هغه څه چې دوی زیات ځوروي په ټولنه کې حقیر شمارل دي. له دې وړاندې هم یو شمېر معلولینو د حکومت لوري د ماشونو د نه ورکولو له امله په مظاهرو لاس پورې کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په شمول د معلولینو د حقونو او امتیازاتو قانون په ملي کچه او د معلولینو په برخه کې نړیوال کنوانسیون چې افغانستان په 2012 میلادي کال کې غړیتوب اخیستی ټول هغه تقنینی اسناد دي چې په افغانستان کې د معلولینو د حقونو ملاتړ کوي. د معلولینو د ملاتړ ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه معلولین موجود دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دغه ریاست مسؤلین وایي هغه کسان چې له 6 زیات معلولیت لري په کلنی ډول 6000 افغانۍ حقوق ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د معلولینو د ملاتړ ادارې مشر لال اریوبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کسانو ستونزې ومنلې او ویل چې د دغو ستونزو د هواري لپاره قوانین او طرز العملونه جوړ کړي چې په پلي کېدو سره باید د معلولینو وضعیت ښه شي.
د معلولینو وضعیت پر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. معلولیت لرونکي کسان په ښه وضعیت کې نه دي، خو دوامداره هڅې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ټولو حکومتي او غیر حکومتي امکاناتو په کارونې سره د معلولینو د ژوند د ښه والي لپاره کار وکړو او د معلولینو ستونزې حل کړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نړیوالې ټولنې مشره پرینا جاهد هم په هیواد کې د معلولو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولو ښځو د ژوند لپاره اساسي کار وکړي. هغې وویل حکومت باید د حقوقو، سرپناه او کارموندنې په برخه کې د معلولینو لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په اورزګان کې هم معلولیت لرونکي له ستونزو شکایتونه لري. دوی وایي چې له جګړې څخه پزې ته راغلي دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
اورزګان کې له جګړې څخه ستړو او له زیانونو یې خبرې یعنی معلولینو پر شکیل خواو د سولې ژغ وکړي. د دې شمیر لسګونه تر رسېدي نن دوشنبه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه. دوی وویل چې جګړې خوږ ژوند ورته تریخ کړي او نور یې د زغملو توان نه لري.
چارواکو او د مخالفینو څخه مو دا خواهش دی، دا مرزو ده چې نور جګړې بندې کړي. ما یبین چې تاسو وینئ ورته ګوري، یعنی د جنگ شایست دغه دی، یعنی د پردیو په لمسون د پردیو په خبرو مخه تاوزی، مداغو به ډالرو ته احترام کوي، مداغو نورو دغه ته احترام کوي، ځکه چې خپل اسلامیت ته احترام وکړي، خپل قرآن ته احترام وکړي، ځپلې افغانستان ته احترام وکړي.
مرته بل کوم ترخه ده، خدای دې مرته یعنی چې دادی پښې لاسونه نه لرو، جار ورځ جنگونه یې دادی مدلین کېږي، ته موږ ډېر اړتیا لرو چې ور موږ اولین ارمان دغه دی چې سوله راشي، نور دې سره راسره وي چې سوله وشي، د دواړو خواوو سره دایل دې چې سوله وکړي.
دغلته جګړو یوازې د نارینه ژوند نه دی تریخ کړي، بلکې د میرمن ژوند یې هم تریخ کړي او د بدن غړي تریخیستي دي. د دې لړلې یو هم شاګول د چ پروانه جګړه کې د بدن غړي او د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. د هم پر شکل خو ژغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
سولې ته خو به خیر مانځي، زه خپل وطنونه به ملاسي، خپل سرایونه به ملاسي، خپل ځای وجایګر به ملاسي، کوم دی ویتمان بنې مور کې قربان سي و تاس کوم دی ویتمان دي چې درا پسې دي عادت غو دي د فکر هان ملا وسنو ولې چې تمام سو چې دا راغلي په دې بازار کې پراته یو سرایونه مې پکړیو دي، خارین نسته، هریانین نسته، دغه په پښا ګوډه يم، دا وانه نه راپښې مشتي دي، بالا پښې راپښې مشتي دي، بالا ګرد ورونه دي، ورور ورور سره ولاړ دي چې سوله په دما به کې وسه خو به کې مش خوشاله یو.
دا فداسیال کې د چ پورزګان ولایت کې لچیرو شاوخوا 3 رایسی د جګړې ډګر تودي او دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له کوله د یادې جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
راپور زموږ
قضاوت ستاسو.
یو کلیزر ژغونه ډراما په یو راپور پسې اوریدلې سي. د مشرانو جرګې ځینې غړي پر حکومت انتخاب کوي چې د سولې د مذاکره کوونکي هیئت په جوړښت کې د دوی نظر نه دی غوښتل سوی. د دې په خبره چې په دغه هیئت کې داسې کسان ګمارل سوي چې د سولې په برخه کې هیڅ تجربه نه لري. تفصیل له ناجی صفی خبري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په داسې حال کې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په جوړښت انتقاد کوي چې افغان حکومت یو اونۍ وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په خاطر یو 12 کسیز پلاوی اعلان کړ. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دغه پلاوی نمایشي ګڼي. وایي د سولې مذاکره کوونکي پلاوی په دې برخه کې هیڅ ډول تجربه نه لري. د دغو سناتورانو له ډلې نادر بلوس وویل حکومت په دې اړه له ملي شورا په ځانګړي ډول مشرانو جرګې سره هیڅ ډول مشوره نه ده کړې. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه وویل
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په دې اړه خپلې جدي اندېښنې لري، ځکه کوم 12 کسیز پلاوی چې د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی هیڅ ډول تجربه نه لري، او دا د ولسمشر بې اعتمادي ښیي چې پرته له یوې مشخصې کړې د افغانستان په ملت او نه د سولې عالي شورا باندې باور لري. که چیرې داسې وکړي نو ګټوره پایله به ونه لري.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړي او د مدني ټولنې فعالینو هم ویلي چې د حکومت له لورې د مذاکره کوونکي پلاوي ګمارلو په تړاو باید ورسره مشورې وشي او د سولې مذاکرو کې ټول افغانان باید ونډه ولري. په ورته وخت کې د سولې پالي شورا کې هم یو شمېر سرچینې ویلي چې حکومت له دوی سره هم د پلاوي د ترکیب په اړه مشوره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني تر دې وړاندې ټینګار کړی چې د سولې په اړه هر ګام کاخیستل کېږي د مشورې پر بنسټ به وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنوا په غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې توافق، د روغې جوړې بهیر، ډیموکراتیک پروسه کې د طالبانو شاملول او په ټولنه کې د دوی د ادغام لپاره 15 کاله وخت ټاکلی او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په خاطر 12 کسیز پلاوی هم اعلان کړی. په دغه 12 کسیز پلاوی کې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعات او فرهنګ وزیر حسینه صافی، د لوړو زده کړو وزارت موین عبدالتواب بالاکرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت موینه ډاکټره عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عبدالله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماو شورا غړی عطاالله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د ستر محکمې غړی عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاس او د حج او اوقافو موین عبدالحکیم منیب پکې شامل دي. خو جمهور ریاست وایي دغه لیست د بدلون وړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې ورستیو کې ویلي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په جدي خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې تمه شته چې افغانان د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې توافق ته ورسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست هم دا په ډاګه کړي چې که وسلوال طالبان د سولې په خبرو باور لري نو باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د 12 کسیز پلاوی د اعلان په اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې داسې وویل:
مطابق قانون صلاحیت
د قانون په اساس د سولې او جګړې صلاحیت د ولسمشر او حکومت دی، او د سولې د مذاکراتو طرف هم حکومت دی. د سولې شورا او کومې هڅې چې ښاغلي خلیلزاد او امریکا کړي ټول یې د سهولت برابرولو رول لوبوي.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي که چیرې ارګ یوازې د خپلې خوښې کسان له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکي دا به هیڅ ډول مثبته نتیجه ونه لري. د دوی په وینا اړتیا ده چې د سولې پلاوي په ترکیب کې د خلکو استازي، علما او با تجربه کسان شامل شي سو له دغو مذاکراتو ګټورې پایلې ترلاسه شي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو اوریدونکو، وا موریدل چې ګلبانو د چینې پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
Thank you.
زوهر لوی کې ملک صاحب نو خانه دا هندوانه خو ډېره خوندوره ده. وایم دارو دې سردار خان دا مو د خپل پالیز دي دهقانان د خدای ښه لري ډېره خواري ورسره کوي. ریښتیا یې ویلي چې بې له خواري نه دین شته نه دنیا. نامه خدای دې وي ډېر ادم ښه جوړه کړې ده. دا شاوخوا ښایسته ونې ګلونه څومره ښه ښکاري. هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تېر شي. ریښتیا پښتنه دې عیب نه وي. دا ډېر وخت دې خو نه دی راغلی. خیرت خو به وي. څنګه دې پېښه را وکړه ملک صاحب؟ خیرت نه خبره تېره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښو میلونو ته شي یا لویو غرونو ته. راغلم چې یو منډه تړله راسره وکړي. سردار خان بنده په وس پر دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو؟ وایم سترګې دې په امان. خدای دې آباد لره. تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی. وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښتی یم.
سردار خانه په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بنیادم هغه وي چې پرتیو ته هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل خو بیا خپل وي که نه؟
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خدا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا ملانجه څه ده؟
ملک صاحب څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښتی یم.
ښه
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته راسه یو ځل هلته ورشي.
بانو تفریح شوه. په دفتر کې ستړی شوې چې د مکتب په میدان کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته ارامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یې بی شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي. د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنی دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله. عمر یې ډېر دی. تا زهره نومېږي. نام خدای په رسامۍ کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړی مشې.
کور ودان، تاسو ستړی مشئ.
خواره مشئ. ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها
څه وایم، بس چې څه به یې په زړه کې راشي رسموه به یې او زړه به پرې خوشحالوم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري. که ښې لارې چارې ورته برابرې شي، په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خون کمکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، معاونې صاحب ویل چې د انتخاباتو په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهو، دا څومره ښکلې ده. معاونې صاحب دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده. ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلي ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه ده، دې پیام تشریح هم ورسره لیکل شوې چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوه اخلاص بد وطن دوست خزه او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړی انتخاب کړي چې وطن او وطن دول ته خدمت وکړي.
د دې سمای به خیخ کلی کاپیانې اخلو او بیا به د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده زه خود زوانانو د سپورتي مسابقه چې ګورم ډیر خوشاله یم.
جمیله د خوشاله زای خو زه کده چې دا هر څه د زوانانو شورا په حلو زلو وشول.
ډیر خوشاله که دا مسابقه نه وای، که زوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډیر هلکان او زوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه بد می ویل خدای دادا.
وایم گل خبره دی وکړه موسا گله، بد بوشه تو خود عقلا ناره انار می خبره چی تو کوی تو بل چا وطا پام هم نی.
خدای دادا تو خود خپل ملګری د عقل انار بولی چې داسې ده. اوس دی وای چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډیره ګټه وي.
سیده دا خو ډیره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد مشه د موسا ګل شاګردې هم ویلی شي.
نه خدای ده د په عقل اباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل ځواب ورکړي. ته وای ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوس یې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو.
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
شاباس اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي. ته وای ښه
ښه نو وټي خو یې د خان د لاور خان ځمکو ته جوړول. اوس نو ته د اصل مقصد ووایه موسا ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
ښه نو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه. چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو. ته وای ښه د کلي ټول ځمکې به له سیلاو نه بچ وي.
واه 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 ژوندی دی موسا ګلی، زړه دې بد مشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
موسسې ته حاجت نسته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسا ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خود څه پیشو نه دي خوړلي. ته وای ښه شر به پرې وکړو، ملنګی به مس ډول وغربوي او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نه چې موسا ګلی د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجه د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه دا دې ومه مینځم.
ښه نو بسم الله کا دارو دې شه.
خو ته هم راځه لاسونه دې ومینځه.
دغه ده درغلم.
خدیجې ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، هسې نه چې بیا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې ته نو څه کولی شې، وای خاورو له ایرو سره واړول باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه پام کوه، ګوره زه نه دي نیسم ملنګه، داسې کوم کارونه کې چې ځان ته دم ضرر ورسوي ورور ته مې.
نو څه وکړم؟ دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم؟ ها
خو زه چې عریضه پرې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو په شورا کې یو ښه وړاندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په حشر د کلی سربان محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟